السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د اگست میاشتې سلورم نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. پاول خبرونه له شاهین بنیری نوبو.
ستړم شهرو بیا د وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د رڼو انتخاباتو د سارې ادارې فافین په تازه راپور کې ویلي د ځل په عامو انتخاباتو کې 14,00,000 ووټونه مسترد شوي دي. متحده اپوزیشن د اګست په 8 او 9 نیټه په انتخاباتو کې د مبینه درغلې پر ضد د انتخاباتي کمیشن د دفترونو مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. او په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهره چان لارو کوڅو ته راوتلي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د رڼو انتخاباتو د سار ادارې فافین په یو تازه راپور کې ویلي دا ځل په عامو انتخاباتو کې 14,00,000 ووټونه مسترد شوي چې د 2013 کال د انتخاباتو په مقابله کې شاوخوا 10% زیات دي. په دغه اړه د فافین د اگزیکټیو کونسل غړي نصر الله خان نن مشال ریډیو ته وویل
د خلکو هغه د ور د اچولو په طریقه کار باندې نه دي خبر. دویمه وجه دا کې چې کوم ټایم چې ته ووټ ستاسو ولګوي اسیایي چې دغه نودی چې ته ووټ کټ کې نو هغه په دا بل خوا مغه خپل نشان پرېږدي کسلم کېدلی شي.
نصر الله خان زیاته کړه د مسترد شو ووټونو تر شا یو شمېر عوامل دي چې د مخنیوي لپاره باید پولیس کې بیداری پیدا کړل شي. دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شو رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنې کړې دي او په دې کې د ځینو غوښتنې الیکشن کمیشن منلې هم دي. متحده اپوزیشن د اگست په 8 او 9 نیټه په انتخاباتو کې د مبینه درغلې پر ضد د انتخاباتي کمیشن د مرکزی او صوبایي دفترونو مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن لخوا د 14 کسیزې کاري کمیټې په غونډه کې وشوه. دوی دا پریکړه هم وکړه چې مسلم لیگ نواز به د وزیر اعظم، پیپلز ګوند د قومي سملې، د سپیکر او متحده مجلس عمل به د مرستیال سپیکر د چوکۍ لپاره په پارلیمان کې د خپلو کاندیدانو نومونه وړاندې کړي. د عوامي نشترګون مرکزی ستر سکتر میا افتخار حسین تر غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې ټولو ګوندونو تر سلا مشورې نه پس په یوه خوله د دې نوي اتحاد نوم پاکستان الائنس فار فری اینڈ فیر الیکشن یخی دی.
په دې اتحاد کې چې کوم دی نو پیپلز پارټي او مسلم لیگ غټه پارټي ده او چونکې د هغوی د دواړو په رضامندۍ باندې پاکستان الائنس فری اینڈ فیر الیکشن دا نوم یخی دی چې د دې نوم مطلب د پذیرایي سمره ده خو دا مطلب چې نوم کېښودی شو.
د اپوزیشن ګوندونو هوډ ښودلی دی چې د جولای په 15 نیټه بعد د جولای په 15 په ترسره شو عامو انتخاباتو کې به د مبینه درغلیو پر ضد په پارلیمان دننه او بهر احتجاج کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي. نگران وزیر اعظم ناصر الملک د گلگت بلتستان په چلاس کې په سکولونو بریدونه غندلي او په برید کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایي حکم ورکړی دی. د جمعې په شپه د خیبر پختونخوا کوهستان سره په پوله د گلگت په دیامیر ضلع کې ناپیژندل شوو کسانو په سکولونو بریدونه کړي وو او د 12 سکولونو تعمیرونو ته زیان رسولی وو. تر اوسه کمی وسله والې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې. بلخوا د پاکستان چیف جسټس صاحب نثار هم په سکولونو د بریدونو سوموټو نوټس اخیستې او په دغه اړه یې له حکومت او د آزاد کشمیر او گلگت بلتستان د چارو د سکتر نه راپور غوښته دی. د یادونې وړ ده چې په خیبر پختونخوا او تړلو قبایلي سیمو کې هم د وسله والو په بریدونو کې په سلګونو تعلیمي ادارې له منځه تللي دي چې ډېر پکې د جینکو سکولونه وو. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی غړي محسن داوړ غوښتنه کړې چې د پخوانیو قبایلي سیمو انتظام دی د پوسټ پر ځای ولسی انتظامیه ته وسپارل شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې له جنوبي وزیرستانه غوره شوي د قومي سملې د غړي علي وزیر سره شریکي خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه د سیمې د ولس د حقونو خوندي کولو په اړه کومې غوښتنې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاجونو کې کولې هغه به اوس په پارلمان دننه هم کوي.
دا به درک شوی کسان په کار دی عدالتونو ته پیشي دا کم د جنگ کاروبار دي چې په خاور باندې روان دي دا جنگ کاروبار ختم شي د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې څنګه مرګ جوړه په خاور باندې شوی دا چې دغه تحقیقاتو کې او بل متربزه مونږ دا چې الته د تنظیم سیول تنظیمي ته حواله کی دا خبره چې مونږ سره څوک مني زمونږ لاټر زمونږ سپورټ د ماغه خلکو سره
د 15 جولای په ټاکنو کې د غیر حتمی نتیجو لمخه د شمالي وزیرستان نه محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه علي وزیر د قومي اسمبلی غړي منتخب شوی دی. په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهره چان لارو کوڅو ته راوتي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی دی. د میډیا د راپورونو تر مخه مظاهره چانو پرون په تهران کې د شیعه مسلک په یو مدرسه برید هم کړی دی. په ایران کې ولس په اقتصادي ستونزو د ایراني ریال د قیمت پر راپریوتو قاریدلی دی او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج تاړ شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا فیصله به د ایران ولس کوي چې د خپل هیواد لپاره کومه لاره غوره ګڼي، خو امریکا د ایراني ولس دا غږ مرسته کوي چې له تیرې ډېرې مودې له پامه غورځول شوی دی. او ملګرو ملتونو د روسیې هغه ادعا منلې چې د ملګرو ملتونو 1948 وروسته د شام او د اسرائیل د قبضې لاندې د ګولان غریزې سیمې ته راستانه شوي. د ملګرو ملتونو ویان پرون ویلي دا 1948 درجه په درجه سیمې ته راستنېږي او موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لاره قونیترا پرانستل دي. شامی ځواکونو د روسیې د هوایي ځواکونو په مرسته د شام د قونیترا صوبې او د اردن او اسرائیل پولې ته نږدې سیمې په خپل کنټرول کې اخیستې دي. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 146 روپۍ اخیستل کیږي او په 146 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 148 روپۍ او په 148 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 122 روپۍ او په 122 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 130 روپۍ 90 پیسې او په 22 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ او په 130 روپۍ 60 پیسې. او 325 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 80 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 28، بنو کې 26 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: د پاکستان انتخاباتو سارن اداره فافین وای چې د جولای په 15 انتخاباتو کې 14 لک نه زیات ووټونه مسترد شوي. د دې وجوهات سو د فافین یو چارواکی وای:
خلکو کې د ور د اچولو د پوه کمی ده، نو په کار دی چې د الیکشن په اوله باندې د ووټو په اوله باندې په خلکو کې اویرنس پیدا کړل شي.
اپوزیشن ګوندونو په پاکستان کې د آزادو او رڼو ټاکنو لپاره اتحاد جوړ کړی او د اګست په 8 په اسلام آباد کې مظاهره کوي. د پاکستان چیف جسټس یو وار بیا د لادرکو کسانو په اړه له امنیتي ادارو معلومات غوښتي دي. د قانوني چارو یو کارپوه وایي:
نو کم از کم دا اخباری ته میسج په ملاو چې چیرې څوک تپوس کولو والا شته، دا یو ایشو ده. او د ایشو باندې چې کم از کم د آئین مطابق ولې چې کړي.
د مومندو د حلیم زو سیدونکو وایي: له ډېرې مودې راهیسې د سکلو اوبو د ستونزو سره مخامخ دي.
تبمو مخکې زمیدارا کوله ګوګو بډېرې او اوس ورته وار او بکمیږي لاندې خور کې نه دی دا د کې بو بډېرې لکه موږ په زمیداری کوله اوس زمیدار چې شغه سکولم نه ملاوي.
شنن او تبصره هم شته له مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار ادارې فافین د روان کال د جولای 15 عامو انتخاباتو کې د مسترد شو ووټونو په حواله یو رپورټ خپور کړی دی. اداره وایي چې دا ځل په عمومي انتخاباتو کې 1.6 میلیون ووټونه مسترد شول، چې دا شمیر د 2014 انتخاباتو په موازنه کولو سره شاوخوا 10% زیات دی. په رپورټ کې ویل شوي چې د مسترد شو رایو شمیر په 4 واړو صوبو کې زیات شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د جولای 15مې عمومي انتخاباتو پاړه د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار اداره فافین وای چې د روان کال په عمومي ټول ټاکنو کې د مسترد شو رایو تعداد د تیرو انتخاباتو پرتله زیات دی. دا خبره ادارې د جمعې په ورځ په خپل خبرکړي رپورټ کې کړې ده. د فافین د ایگزیکټیو کونسل ممبر نصر الله خان د دغه شمیر پاړه نن مشال ریډیو ته ویل چې دا ځل د قومي او صوبایي اسمبلیو په حلقو کې 14,00,000 ووټونه باطل وګرځېدل.
د دې کال چې مسترد ووټونه دي دا 1,000,000 14,00,000 ووټه دي. 2010
کارپوهان وای په انتخاباتو کې هغه رائے مسترد شي کله چې د رایو ورکونکي په ناسمه طریقه ووټ ورکړي، یعنی یا خو غلط مهر لګوي، دوه درې ځایه لګوي، یا داسې نشان لګوي چې کوم امیدوار ته دوی ووټ ورکول غواړي، د هغې علاوه هم په بیلټ پیپر باندې څه نشان راشي یا د ګوتو نښه په سمه طریقه ونه لګي. نصر الله وایي د ووټ سم نه ورکولو تر شا یو شمېر عوامل دي چې د مخنیوي لپاره په ولس کې د سم ووټ اچولو په اړه آگاهی ته ضرورت دی.
دا کېدلی شي چې د خلکو هغه د ووټ اچولو په طریقه کار باندې نه دي خبر. دویمه وجه دا کېدلی شي چې کوم ټایم چې ته ووټ ستاسو ولګوي اسیایي چې دا نو دی چې ته ووټ کټ کې نو هغه په دابل خوا مغه خپل سر نشان پرېږدي. کستنم کېدلی شي چې دا ووټ خرابې مرغه توجه درته هغه کېدلی شي چې په خلکو کې د ووټ اچولو د پو امیده نو په کار دی چې د الیکشن پاواله باندې ووټو پاواله باندې په خلکو کې اویرنس پیدا کړل شي چې ووټ څنګه اچول کی.
خو د انتخاباتو مخکې د پاکستان الیکشن کمیشن د ووټ اچولو په اړه ضابطه او طریقې کار په وار وار تکرار کړو او په مطبوعاتو او ټي وي چینلونو د سم ووټ اچولو طریقې کار ورکړو. دا رپورٹ په داسې حال کې راغلی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شو رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنې کړې دي او په دې کې ځینې هغه الیکشن کمیشن منلي هم دي. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا دا جاری کړل شو معلوماتو تر مخه د سوات د دریو قومي او اته صوبایي سیټونو لپاره په ټاکنو کې 340,000 ووټونه ضایع شوي دي. په ټاکنو کې څه کم 200,000 رجسټرډ ووټونو کې 42% خلکو خپل رای ورکړي چې پکې د نارینه او د 80% په مقابله کې 21% ښځو هم رای ورکړي دي. تفصیل لسیمینا د مشال ریډیو خبریال راکوي.
سوات کې ټول رجسٹر ووټونه 1,01,098 دي چې پکې 15,015 خزې شامل دي. ټول ټاکنو کې 2,03,06 ووټونه ضایع ګرځولای شوي دي چې د ټولو اچولای شوي ووټونو سلپاسه 0% جوړیږي، یعنی هر 100 ووټونو کې 100 ووټونه ضایع شوي دي. د سوات نه ټاکنو کې د قومي اسمبلی لپاره 0,04,05 خلکو خپل رای ورکړي چې پکې 1,09,212 خزې شامل دي. دغرنګه د صوبایي حلقو لپاره 0,06,393 خلکو ټیک رای ورکړي چې پکې 1,06,350 خزې شامل دي. رای ورکولو کې د سړو برخه 80% او د ښځو 21% ریکارډ شوې ده. دغرنګه د سوات ولس ټول نه زیاته رای پاکستان تحریک انصاف ته ورکړي چې شمیرې 0,06,345 ده. ورپسې پاکستان مسلم لیگ ته 2,015,115 او په دریم نمبر عوامي نېشنل ګوند ته 2,02,345 ورکړی شوي. د سوات ولس په مجموعي توګه 6,45,655 ووټونه آزاد امیدوارو ته ورکړي او دغه رنګه 2,08,08 ووټونه نورو پارټیانو ته ورکړي. دغه په مجموعي توګه 10,01,255 د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره ورکړی شوي ووټونو برخې دي. په سوات کې د ضایع شوي ووټونو په اړه ټاکنې تابعه کوونکي ادارې الیکشن کمیشن یو حلقي مشر پریزایډینګ افسر مشال ریډیو ته وویل چې نامه مې مبر سیره کوه د ضایع شوي ووټونو لویه وجه ناپوهي ده. زیاتره رای ورکوونکو د ووټ پرچی په غلطه طریقه راټوله کړې او یا یې دوه امیدوارانو ته رای ورکړې او بعض تنانو د ووټ پرچی خالي پرېښودې. دوی زیاته کړه چې ټاکنې تابعه کوونکي عملی هم کوتاهي کړې او دغه قومي پریزی یو اضافي بوج ګڼلی. باید چې راتلونکي ټاکنو کې ووټ ورکوونکو او ټاکنو عملی ته ښه روزنه ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلس نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزه او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون نورو یو شمېر سیاسي ګوندونو خپل اتحاد ته د فری اینڈ فیر الیکشن الائنس یا د رڼو او پاکو انتخاباتو نوم ورکړی. دوی دا نوم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال ورکړ او ادعا یې وکړه چې د وزیر اعظم قومي اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره په نومونو سلا شوي او دوی په ډېر زر د خپلو کاندیدانو نومونه اعلان کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی شپاړس کسیزه کاری کمیټې غونډه د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په کور کې وشوه چې پکې فیصله وکړی شوه چې د اگست په اتمه با په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن مرکزی دفتر مخې ته او په نهمه با د یاد کمیشن صوبایي دفترونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سکتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې کاری کمیټې به خپل مشاورت په راتلونکي کې هم جاري ساتي او په پارلمان کې درې مهمو چوکو لپاره با مسلم لیگ نون پیپلز گوند او متحده مجلس عمل با دخل امیدوارانو نمونه د مطبوعاتو په وړاندې اعلانوي
په دې اتحاد کې چې کوم دینو پیپلز پارټي او مسلم لیگ غټه پارټي ده او چونکه دا غوي د دواړو پر ځامنده باندې پاکستان الائنس فری اینڈ فیر الیکشن دا نوم یې خېده چې دې نوم مطلب د پذیرای سمره ده خدا مطلب چې نوم کې خورې
ته ذکر دا چې د زیارت پورس شوی ټول ګوندی زغونډه کې اپوزیشن ګوندونو فیصله کړی و چې د مسلم لیگ نون با د وزیر اعظم چوکۍ ته پیپلز ګوند د سپیکر او متحده مجلس عمل با مرستیال سپیکر دندو تخپل کسان ودروي. په غونډه کې دا هم پریکړه کړې شوې و چې په پارلمان کې به سوګند اخلي خو د پارلمان دننه او بهر به په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ردوي او زیاتوي چې ټول ټاکنې یې رڼې او شفافې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل د اپوزیشن ګوندونو رایوځي کېدو مقصد په ټول ټاکنو کې د شو درغلونه اولس خبر ولدی او کوشش شیدې چې دا ټول ګوندونه په ګډه سره حکومت جوړ کړي.
دا فیصله دې د فارې وسی سره ولو به ان شاء الله. مثال د دیمک ټول دیموکراتیک قوتونه سي دي او د فوجي استابلیشمنټ کم کټپتلی وزیر اعظم د فارې د کومه تیاری کړی دا د پیچای عمران خان نو ان شاء الله د دې الائنس خبره دي د ډبلیو الائنس دې مرکز دي هغه په پیسو وانه کی دا کده وسی څنګه دوی په پنجاب کې په پیسو باندې خلګا کی ایم پی اس دي او بیا شتمنه جناخې سي د غیب بالکل
بل پلو پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په انتخاباتو کې تر ټولو زیات 114 چوکۍ ګټلې دي ل خپل نمائندانو او ځینو نورو ګوندونو سره د حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي او دا وکوي چې په پارلمان کې ورته ساده اکثریت ترلاسه شوه دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د 2013 کال د 25 جولای په انتخاباتو کې غیر حتمی نتیجو تر مخه بریالي شوی د شمالي او جنوبي وزیرستان دوه کاندیدان محسن داوړ او علي وزیر وای د کومې سیمې حلقې یا قومیت بغیر به د خپلو ضلعو د ځپل شو خلکو آواز په پارلمان کې راپورته کوي. په اسلام آباد کې ګډې خبرې غونډې ته علي وزیر وویل چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودي سرنګونو له وجې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي نو حکومت له پکار دي چې بارودي سرنګونه پاک کړي. محسن داوړ بیا وایي په پارلمان کې به د هغه ګوند ملاتړ کوي چا چې یې غوښتنې ومنلې. تفصیل اورو.
د جمعې په مازیګر په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان نه د غیر حتمی نتیجو تر مخه کامیاب امیدوار محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه د غیر حتمی نتیجو تر مخه کامیاب امیدوار علي وزیر ایوې ګډې خبری غونډې ته وویل په سیمو کې ضرب عذب او راه نجات عملیات ختم شوي دي خو دې باوجود د دواړو ضلعو په زرګونو خلک اوس هم د ملک په نورو برخو کې د کډوالۍ ژوند تېروي نو حکومت ته خواست کوي چې دا خلک دې په عزت سره خپلو سیمو ته ولیږي. خبری غونډې ته علي وزیر وویل چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودي سرنګونو له وجې ځای خلکو تمرګ جوب لا اوړي نو حکومت لا پکار دي چې بارودي سرنګونه دي پاک کړي د سره سره ورک کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړي او چې څوک بی ګنا دي نو هغه دي خوشی کړي. د خبري غونډي ورستو مشال ریډیو سره په خبرو کې د علي وزیر وینا وا پارلمان د نن به هر کار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشورې سره کوي او تر څو چې په خپل غوښتنو کې کامیاب نشي نو د پارلمان د نن او بهر به خپل جدوجهد جاری ساتي.
منکم لا یامل وي کده په مشرانو په مشوره سره وي پی ټی ایم جوته ښکارا خبرې دي نو موږ داسې کله حرکت نه خوشو کوله چې پی ټی ایم دې ته مجبور شي چې وایي چې تاسو غلط کار کړی. موږ خپل دلته جړه او فریاد مو درته وکړه بیا یو ځل سوال او مینت هم دلته وکړه پاکستانی قوم پاکستانی پارټي او د پارلیمنت په مخ باندې نو دا سوال او جړه زموږ جاری ده زموږ فریاد جاری دي او دا بار بار کوو تر هغه پورې به کوو چې موږ دلته د مظلومو طبقاتو لپاره هغه خپل حقوق هم نوي ورته حاصل کړي.
مشال ریډیو چې کله په ټاکنو کې د شمالي وزیرستان نه د غیر حتمي نتیجو تر مخه کامیاب شوی امیدوار محسن داول نه تپوس وکړو چې په پارلمان کې بعد حکومتي ګوند سره اتحاد کوي او کنه په اپوزیشن کې بکینی نو نوموړې وایي
دا فیصله چې موږ لاندې کړ چې موږ به ووټ چاله ورکو خو زموږ بیانیا چې کومه د غورځنګ د پلیټ فارم نه موږ هغه بیانیا بیانول یا خپل الیکشن کمپین خپل ذاتی سیاست کې موږ بیانول چې باید به درک شوی کسان په کار دي عدالتونو ته پیښ شي دا کم د جنگ کاروبار دي چې په خاوره باندې روان دي دا جنگ کاروبار ختم شي د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې څنګه مرګ جوړ په خاوره باندې شوی دا چې دا غي تحقیقاتو کې او بل مطالبه موږ دا چې الته د تنظیم سیول تنظیمي ته حواله کی دا خبره چې موږ سره څوک منی زموږ لا تړ زموږ سپورټ د ما خلکو سره
د یادونه دا چې پښتون ژغورنې غورزنګ په کراچۍ کې د پولیسو لخوا وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنی ورستو په ملک په احتجاجونو لاس پورې کړو او له حکومت یې غوښتل چې د نقیب مسعود وژن کې افسر راو انوار دی عدالت ته وړاندې کړي په خوانی قبایلی سیمه د بارودی سرنګونو څخه پاکول ورک کسان عدالت ته وړاندې کول او بی ګناهان خوشی کول او د ماورای عدالت وژنو په اړه عدالتي کمیشن جوړول.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,555.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس نندا گلگت بلتستان په دی امیر ضلع کې د سکولونو د سوځول کېدو از خود نوټیس اخستې دی. چیف جسټس میا ساکب نصار د خالی پورز متعلقه چارواکو ته امر ورکړی چې په 8 غنټو کې د نن رپورټ جمع کړي. پرون د گلگت بلتستان په دی امیر کې سختریزو په بیلابیلو سیمو کې سکولونه په نخښه کړي دي او 12 تعمیرونه زیانمن کړي. گلگت د پاکستان شمالي برخه ده چې د خپل فطري ښایست او امنیت لپاره نوم لري خو له 13 مودې راهیسې د غلطه د سختریزو تنظیمونو او وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي. په دې اړه نور حال د شاهین بنیری په رپورټ کې دی.
د گلگت بلتستان د امیر ضلع انتظامیه په یو بیان کې ویلي چې د جمعې په شپه ځینې سختدریزو د چلاس په بیلابیلو سیمو کې د سکولونو د ړنګولو او ورته د اور لګولو هڅې کړي دي چې په نتیجه کې د جنکو د سکولونو په ګډون د 12 سکولونو تعمیرونو ته زیان رسېدلی دی. چلاس د خیبر پښتونخوا د کوهستان ضلع سره لګېدلې سیمه ده. د دې نه وړاندې وسلوالو د خیبر پښتونخوا په سوات او نږدې قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونه په نخښه کړي دي. اوس پښتنا دا راپورته کیږي چې آیا وسلوالو په گلگت کې هم د ځان لپاره خوندي ځایونه موندلي دي. په سیمه کې د تعلیم د ودې د یوې ادارې مشر او د کوهستان د ټولنیزو او کلتوري چارو پوه زبیر توروالی وایي د یوې مودې نه د غلطه د فرقیز سغدریزو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي.
په دې علاقه کې کم اکسټریمیست اگر کم عناصر چې دي نو هغه دلته هر وخت نه ده سیده وهابی مرکز فکر دی هغه ډېر په تیزی هلته جړې کړې دي او خور شوی دی په ټول علاقو کې.
د الف ایران په نوم د تعلیم د ودې د یوې ادارې پروګرام منیجر عمر اورگزی وایي په گلگت کې 50% ماشومان له سکولونو بهر دي او د دیامیر ضلع خو بیا د تعلیمي هلو ځلو په حواله ډېره رستو ده.
مونږ چې کومه سروې کړې وه 155 ډیسټریکټ حوالے سره ایجوکیشن سکور چې کوم مونږ ورته چې ماشومان څومره ایجوکیشن کمپلیټ کړي نو په هغه کې په 155 کې د امیر چې کوم نمبر وو 138 وو. دلته کې ټوټل سکولونه مونږ سره 144 سکولونه دي. 144 سکولونه کې بیا مونږ سره 83% یعنی کې 203 چې کوم دي دا مونږ سره پرایمري سکولونه دي او 10% چې کوم دي 26 هغه مونږ سره مډل سکولونه دي او 6% مونږ سره یعنی 15 سکولونه هغه هاي دي او په ټوټل د امیر ډیسټریکټ کې مونږ سره هاي سیکنډري سکول شته هم نه.
د وسلوالو ډلو د هلو ځلو په اړه مو چې کله د زبیر توروالي نه وپوښتل نو نوموړي وویل چې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده قبوله کړې، خو د شاعرای قراقرم په غاړه ځای په ځای د فرقیزو ډلو لخوا په دیوالونو لیکل شوي دي او دوی ځای په ځای چندې هم راټولوي.
زه اوس نه پوهېږم چې دا دلته څه تنظیم وجود لري یا نه لري، خو تاسو که خیال کړئ مخکې په نانګا پربت کې هم یو واقعه شوی وو بیس کیمپ باندې، او بیا په دې لولوسر کې هم یو قتل شوی وو. دې نه دا معلومېږي چې دغه علاقې چې نو دا پرون ټو ټیرریزم ایکسټریمزم خو دی، پرون ټو ټیرریزم هم دی. زمونږ ریاست چې دی هغه ریاست ورته هغه حقونه هم نه ورکوي چې کوم حقونه ورله ورکول پکار دي.
د وسلوالو ډلو د مخ په زیاتېدونکو هلو ځلو په اړه لا د ګلګیت د حکومتي چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي. ګلګیت بلتستان د پاکستان د وفاق په انتظام کې یو خپلواکه سیمه ده چې پولې د خیبر پختونخوا، د افغانستان د واخان رهداري، آزاد کشمیر او چین د سینکیانګ سیمې سره لګېدلې دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان چیف جسټیس یو وار بیا په سپریم کورټ کې د امنیتي او حکومتي چارواکو په یو غونډه کې امنیتي ادارو ته امر کړی چې د لادرکو کسانو په اړه د عدالتونو ته معلومات وړاندې کړي. په دغه وخت چیف جسټیس ثاقب نثار دا هم ویل ادارې د دولت ته بنیادي حقوقو خیال ساتي او د لادرکو کسانو مسلو ته پام وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا امنیتي ادارې به دې مسلې ته څه مثبت جواب ورکړي که څنګه، او دا به د لادرکو کسانو په مسله څه اغېز ولري او کنا. فرخند اسد په پیښور کې د قانوني چارو کارپو نور عالم خان نه دا پوښتنه کړي.
د آئین مطابق چې دې یو سړی هم چې دې په سیکرټ پلیس کې یا هغه باندې چې دې هیڅ قسمه هغه نشي راتلی پټولې نشي، او که چېرته دا چې هغه چې دا خو د سټیټ دننه یو بل سټیټ جوړ شو ګوري چې که د دې اړو پته نه لګي چې آیا دا چا اوچت کړی دی، آیا هم زمونږ ایجنسو اوچت کړی دی بهر ایجنسو، نو دا چې دې تاسو مخامخ راولی. نو هغه وخت کې یو قانون پاس شوی چې سیول ایډ ایکشن په نوم باندې هغه هغې کې دې ته تحفظ ورکړی چې تاسو سره څومره کسان دي آ تاسو سره هغه دي خو دا اوری انڈیمنٹ سینٹر سے الکی او اگے مطابق ہو گئی بیا چھی اگے نہ پس سپریم کورٹ لیول بان یو کمیشن جو شو چھ پاگے کی ریٹائر جاوید اقبال چھی داگے مشور چیئرمین او چھ مسنگ پرسن ہو اس چیتی دا ایشو بیا رالا او پدی کی چیتی دا پاکستان بازی صوبو کی دیر زیادہ اگر کڑی چوی دا محرومی کڑی چوی دا پاگی کی بلوچستان دی چی اگی میجارٹی خل دا وی چی مونگا چی کم دا اخپل حقوق آواز کو دا دی کنورٹ کی غطا دا پاکستان خلاف آواز دینا جوڑ کی او زمونگا زیادہ تر خل کچت کڑی چوی دی نو دا کم چیتی ثاقب نثار چیف جسٹس چې کوم ایر کړی دا خبره کړی دا نو دې سره دا دی چې کم از کم د هغه کورونو او دا هغه خلکو چې دی مداوه به وشي چې د کمو خلکو چې دی زوی پلار خاون چې دی د دې خلکو په ایر کې دی نو کم از کم دا هغه باغی ته میسج به ملاو چې چیرته څوک تپوس کولو والا شته دا یو ایشو ده او دې ایشو باندې چې دی کم از کم د آئین مطابق ولې چې چرته یو اداره د آئین مطابق نه چلی ګولې چې هغه قانون کې تحفظ هم ورکړي چې تاسو ښکاره کوي بیا چې دی جی آئی ټی ته مخامخ کوي که یو سړی وایټ وي نو هغه چې دی مزید مه ساتئ نو دا یو ښه هغه د هغه خلکو دپاره چې کم
نور عالم صاحب که دا مونږ خلکو ته لږ واضح کو دا مسله چې کله یو تن لادرک شي مونږ په میډیا کې په خبرونو کې اورو چې باید دغه خلک ته عدالت ته وړاندې کړل شي، خو پوښتنه مې دا ده چې د دې قانوني لار څه ده، آئین او قانون په دې باره کې څه وایي؟
دا چې دا چې کله هم چې دې یو سړی اوچت کړی شي نو هغه سړی لپاره چې دی دا د چوبیس گھنٹې کې بدن نه دننه دا د آئین چې دی آرټیکل 10 ته وایي چې دته چې دی دا پته ولګي چې دی په څه کې اوچت کړی دی، دته چې دا پته ولګي چې چا اوچت کړی دی، دته چې دا پته ولګي چې دته دا غلطي ده دا د آئینی حق دی، او دا چې کله پیش نه کړی شي نو دا د آئین چې دی خلاف ورزی ده، او دا د آئین سره چې دی زیاتې دی چې دا ادارې چې دی هم د دې آئین لاندې چې دی د حکومت ادارې دي نو که چېرته دا شی کړی کېږي دې سره هغه خلک کم ډیپرایو دي کم محروم خلک دي نو هغه خلکو ته چې دی تقویت ملاویږي د هغې نیګیټیو سوچ چې دی مضبوطیږي. نو مونږ ته پکار دی چې هر څومره دهشتګرد وي هر څومره چې دی هغې کړی وي خو د قانون مطابق هغې کړی ولې چې دا د قانوني ادارې د طالبانو کې او په ایجنسو کې فرق پکار دی کچرتا اغه و دې کې فرق رانه ولې نو بیا خو دې اغنه شو سټیټ باندې چلےږي سټیټ کې بدلنه یو سټیټ جوړیږي هر یو سړی بچی سکے دلته پکار دے چې هر اداره په خپل کار چې دې او پیژنې او هغه کار وکي او دا قانون او دا آئین مطابق
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې اوښوي لنډ خبرونه له شاهین بونیرینا.
ستریم شپ پاکستان کې د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار ادارې فاپین په یو تازه راپور کې ویلي د ځل په عامو انتخاباتو کې 14,00,000 ووټونه مسترد شوي چې د 2014 کال د انتخاباتو په مقابله کې شاوخوا 10% زیات دي. دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شوو رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنې کړې دي. متحدہ اپوزیشن دا اگست په 8 او 9 نیټه په انتخاباتو کې د مبینه درغلې پر ضد د انتخاباتي کمیشن د مرکزی او صوبایي دفترونو مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د متحدہ اپوزیشن لخوا د 14 کسیزې کاري کمیټې په غونډه کې وشوه. نگران وزیر اعظم ناصر الملک د گلگت بلتستان په چلاس کې په سکولونو بریدونه غندلي او په برید کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایي حکم ورکړی دی. د شمالي وزیرستان نه منتخب شو د قومي سملې غړو محسن داول او علي وزیر غوښتنه کړې ده چې د پخوانیو قبایلي سیمو انتظام دی د پوست پر ځای ولسی انتظامیې ته وسپارل شي. دواړو نوموړو پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله. په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهرچیان لارو کوڅو ته راوتلي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی دی. د میډیا د راپورونو تر مخه مظاهرچیانو پرون په تهران کې د شیعه مسلک په یو مدرسه برید هم کړی دی. او ملګرو ملتونو د روسیې هغه ادعا منلی چې د ملګرو ملتونو 1936 کال وروسته د شام او د اسرائیل د قبضې لاندې د ګولان غرونو ترمنځ سیمې ته راستانه شوي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريالي درته وړاندې کوي.
نن جنگ روس پاڼ خپل اداري کلی کې د پاکستان په سیاست کې تر ټولو لوی پرمختګ دی چې په ګرین اپوزیشن الاینس کې شامل ټولو سیاسي ګوندونو پارلیمان ته د تک فیصله وکړه او د وزیر اعظم لپاره د پاکستان مسلم لیگ نون، سپیکر لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او د ډیپټی سپیکر لپاره د متحده مجلس عمل لخوا د امیدوار ودرولو اعلان وکړو او وی ویل چې په ټول ټاکنو کې کوم ټګی شوی د هغه پر ضد به په پارلیمان دننه او بهر احتجاج کوي. ادارې وایي په پاکستان کې د انتخاباتو تاریخ څخه نه دی پاتې شوی. د کل 1900 د ټول ټاکنو نه واخله تر د تازه ټول ټاکنو پورې په هر یوې د ټګي تور لګیدلې. خو د دې باوجود مخالفو ډلو د جمهوریت ګټي او ودی لپاره د پارلیمان د تک فیصله وکړه. ادارې اخري کې لیکي هله د چي نوې جوړیدونکو حکومت به د اپوزیشن ګوندونو اندېخنې لری کړي او لزان سره به مخ په وړاندې بوزي او اپوزیشن هم چې چیرته غلطي محسوسوي هغه به په ګوته کوي او د حکومت مرسته به کوي. هم په دې عمل به د ملک او جمهوریت پرمختګ کوي. نوې وخت پر سپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای د مخالفو ګوندونو د پارلیمان د تک د فیصلې نه داسې ښکاري چې دوی خپل منځي اختلافات ختم کړل. خو که دوی لټول ټاکنو وړاندې داسې کړي وو نن به پاکستان تحریک انصاف په اپوزیشن کې د ناستې تیاری کولی. د دې ترڅنګ له پیښور خبرېدونکو مشرق ورسپانې خپل اداریا د ډینګي طبي پاړه لیکلي او وای روان کال د ماشو لکبله د پنجاب په یو شمېر سیمو کې د 15,000 نه زیات خلک د ډینګي طبي په شک کې په هسپتالونو کې داخلول د اندېښنې خبره ده. ادارې وایي د صحت د نړیوالې ادارې په وینا په دنیا کې هر کال 9,000 د ډینګي مریضان مخې ته راځي. نو په دې کې یوازې د پاکستان په پنجاب کې 15,000 مریضان راتلل ډېر د خطر خبره ده. ادارې وایي باید چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمه دې لړکی احتیاطي تدبیرونه په نظر کې وساتي او د آگاهي پروګرامونه پیل کړي او د دې سره سره اولس لهم پکار دي چې د ممکنه بچکیدو طریقې خپل کړي او دا رنګ باید چې حکومت په اسپیټالونو کې د ډینګي طبي د دوايانو شتون باور کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات اکانومسٹ مجلې او فائنانشل ټایمز ورسپانې د پاکستان نوی حکومت لپاره د اقتصادي چیلنجونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. په مقالو کې راغلي چې پاکستان له مالی بحران سره مخامخ دی او په دې لړ کې به نوی حکومت له ډېرو اقتصادي ننګونو سره مخامخ شي. د مقالې نورې برخې له ګل ایاز اورو.
اکانومسٹ مجللی کی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند انتخابات ګټلی او د دې ګوند مشر عمران خان با څنګه حکومتي چارې پر مخ بوزي. په موجوده حالاتو کې د هیواد اقتصادي حالت ښه نه دی، نوې حکومت به په سمدستي توګه فیصله کوي. دا لومړی وار نه دی چې راتلونکي حکومت ته داسې اقتصادي ستونزې پرېښودل شوې وي. مجللی کی چې نوې حکومت به د پیسو توازن بحران سره مخامخ وي، د هیواد موجوده خساره هم زیاته شوې ده. د پاکستان د توانایي درې برخې له بهره پوره کوي او د زر مبادله ذخایر تر 9 ارب ډالر پورې راټیټې شوې دي. مجللی کی په دې حالاتو کې له مالی نړیوال ادارې IMF 2 لس ارب ډالر اخستل ضروری ده. اکانومیست مجللی کی چې هیواد له مالی بحران راوستلو لپاره خبرې اترې ډېری ضروری دي. بلخوا چین په پاکستان کې د اقتصادي راهداري جوړولو لړکی په حق هیواد کې د 2.5 ارب ډالر په بنیادی ډانچی د لګولو ژمنه هم کړې ده. خو مجللی کی چې په روانه اونۍ کې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو ویلیول چې پاکستان ته IMF د قرضې ورکولو مخه بنسي ځکه چې د دې ګټه به چین ته رسیږي. مجللی کی د عمران خان حکومت کې به اسد عمر په ممکنه توګه د خزانه وزیر وی چې یو ورکس غنل کیږي. اسد عمر اصلاح خوښې دي. بل خو فائنانشل ټایمز ورسپانې هم د اسد عمر د سرګندونو په اړه مقاله خبره کړې ده. اسد عمر فائنانشل ټایمز ورسپانې ته ویلي دي چې د دوی حکومت لومړی کار د هیواد تر ټولو لوی کمپنۍ لغه قامی ایرلاین باندې د حکومت کنټرول ختمول دي. د دوی په خبره په هیواد کې تر 200 زیاتې کمپنۍ دي چې پرې د حکومت کنټرول ختمول دي. دا به له IMF د قرضو اخستو لړکی لار هم هوار کړي. ورسپانې کې کېدی شي اسد عمر د خزانه وزیر شي او هغه خپل هیواد له اقتصادي بحران دراويستو لپاره پر مختلفو لارو چارو غور کوي. ورسپان لیکي نوې حکومت جوړولو په اړه غیر یقیني صورتحال دی. خو د عمران خان ائتلافي ګوندونه په اقتصادي بحران قابو موندلو لپاره وار له مخې منسوبې جوړوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. دا پګواش په نوم د ادارې ځینې غړي چې په افغانستان کې د پخلاینې په خاطر د مخامخ خبرو د زمینو برابرولو هڅه کوي، وایي د سفارتونو او سازمانونو مخې ته د ولسي حرکت او په نړیواله کچه د افغان حکومت هڅې ښایي چې د سولې لپاره هڅې له سمبولیک حالته وتلې دي. د پګواش غړي یوسف افتخار مشال ریډیو ته وویل دغو هڅو د سولې تمې ډېرې کړي او دواړه لوري سولې ته لیواله ښکاري. له ښاغلي افتخار سره زموږ همکار یوسف زدران مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی چې د سولې دغه هڅو ته دوی په کوم نظر ګوري.
بریدګرو د ښځو په جامه کې تر سره کړل، خپل منځ کوونکو باندې دغه بریدونه تر سره شول. هغه څه چې زه شخصا یې څارم د نړیوال اشخاص سره چې په نړیوال سطح باندې هغوی لګیا دي د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، هغوی د امریکا سره هم اړیکې ساتي، د قطر کې د طالبانو کمیسون سره هم ساتي، د پاکستان سره، د روسیې سره، هر هغه څوک چې د افغانستان د قضیې اړخ دی د هغو سره ګوري. زه چې د هغونه اورم فکر کوم دا حرکت یوازې افغان شموله نه ده، د افغانستان مطلب نه ده د افغانستان د خلکو یوازې دا غږ نه دی رسېدلی، دا غږ ټولې نړۍ کې انګازې کړې دي. په نړیواله میډیا باندې زه ګورم، تعقیبوم
دغه ولسي حرکت، افغان حکومت هڅې، او تاسو هم ډېر وخت دروغ جوړ لپاره په قطر او ځینو نورو هیوادونو کې یو ډول د خبرو یا ډیالوګ زمینه برابره کړې، ستاسو هڅې دا وخت په کوم حد کې دي، په کومه کچه دي؟
موږ خو همیش هڅه مو ده چې ټولو خواوو نظرونه راټول کړو، بیا د هغه نظرونو په رڼا کې د هر چا حقوق او د هر چا وضعیت چې دی هغه په پام کې ونیسو، د هغه سره سم هغه څه چې لازم اقدامات. یعنی موږ خو زمونږ پروسه یوه غیر رسمي پروسه ده، دا رسمي پروسه نه ده. غیر رسمي یعنی ټریک ټو ډیپلوماسي ده. ټریک ټو ډیپلوماسي غیر رسمي خبرو اترو ته ویل کیږي. زمونږ هدف صرف ډایلاګ ده، خبرې کول دي خلکو سره. دا معلومه وو چې څومره توقع د صلح د پاره شته. توقعات خو ډېر زیات دي فعلاً د پخوا په نسبت. اوس چې موږ ګورو د صلح لپاره هڅې ډېرې زیاتې شوې دي، د هرې خوا نه زیاتې شوې دي. هغوی چې پخوا به موږ دوی سره خبرې کولې، خبرې او خپل غوښتنې به درلودلې، اما پریکټیکل یا عملي اقدامات دوی د خوا نه ترسره کېدل نه. اوس موږ زه چې ګورم له نږدې مې په خپله څارم، داسې ښکارېږي چې طالبان هم په خپله صلح ته ډېر لیواله دي. امریکا چې یو ډېر غټ پوینټ د سولې په خبرو کې، هغوی همیش نه غوښتل، یو قسم غرور یې درلود چې د طالبانو سره بالکل خبرې نه کولې، ولې اوس هغوی ښکارېږي چې ډېر په دلچسپۍ سره لګیا دي، د طالبانو سره خبرې کوي، ورځي ورسره ګوري.
د سولې پر لور
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پېښور هایکورت حکومت ته حکم ورکړی چې د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د وژل شوو ماشومانو کورنو ته دې د مرستو هغه پیکیج ورکړل شي کوم چې په دغه پېښه کې د وژل شوو سرکاري ملازمینو کورنو ته ورکړل شوی. بلخوا د پېښې ځپل شوو کورنو یو ځل بیا له حکومت نه د انصاف غوښتنه کړې ده. تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
پېښور هایکورت حکومت ته امر کړی چې په کال 2014 کې په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې د ځپل شو کورنیو ترمنځ د توپیر اونکي او ټولو سره د یو شان مالی مرستې وکړي. د زیارت په ورځ د پېښور هایکورت د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ یو دوه کسیز بینچ د ځنو وجل شو ماشومانو د پلارانو لخوا د یو خواست په ځواب کې دغه امر جاری کړی دی. په دغه اړه د ځپل شو کورنیو وکیل محمد ایاز ایډوکیټ بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې د پوز او سکول د عملې کم کسان وژل شوي وو، هغوی ته د حکومت لخوا د کورنۍ په سر 4,000,000 روپۍ مرستې ورکړل شوې وې، ولې عامو خلکو سره 600,000 روپۍ مرستې شوې وې. نوموړي زیاته کړه،
ما دوه ګراوند واغستل چې نه د APS کم سکولز کم پیرنټس افیکټیز دي، هغه ته دی د آرټیکل 25 لاندې کم ډیسکریمینیشن شوی دی، دا دی نه کیږي او دی ته دی ایکوال ټو د امپلای چې کم 9.4 دی هغه مطابق دې ته کمپنسیشن وشي. بل وسره ما یو ګراوند راغستی چې لکه کم کوټه کې وکیلان چې ځان شي هغه کوټه وکیلانو شاره کم پیکیج دی، هغه پیکیج چې دوی ته دغه وکړي پریویسلی چې کله آرډر نه شو نه کې ما ته کوټ دا کو چې کم 9.4 چې کم امپلایز ته ملو شوی دی، نو فورمنټ ته ډایرکشن وشو چې هغه پیکیج دی د افیکټیو اف د APS چې هغه ایکولی دوی ته دین ملو شي.
بلخوا د آرمی پبلک سکول د وجل شوز د کوونکو د والدینو د اتحادیه یو مشر فضل شاه ایډوکیټ وای مالی مرستې په خپل ځای خو باید حکومت په دغه برید کې ککړ کسان ونیسي او د قانون د لاندې ورته سزا ورکړي. نوموړی وای دوی له حکومت انصاف غواړي.
زما ذاتی طور باندې مو خو نه شروع کوم او نم بات کې کله د دې تمه کړې ده. ځینې پیرنټس چې کوم یو هغه دا ګڼل چې کوم فینانشلی کمزوري هغوی د عدالت ته رجوع کړې وه چې رم تر دا ډسکریمینیشن شوی دی. زموږ خو پریارټي همیشه ذاتی طور باندې زما په خپله او د یو شمېر مور او پلار همدغه وه چې موږ ته د انصاف ملو شي او د آرمی پبلک سکول په واقع کې ککړ هغه خلک چې د چا داسې مواري جوړې ده څوک په دې کې انوال وو هغه ته د سزا ملو شي او داسې واقعات دوباره ونه کړی شي.
د یادونه وردا چې د کال 2014 د دسمبر د میاشتې په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول په ډلیز تر هغه برید کې د یو سل 2 شوز د کوونکو په ګډون یو نیم سل کسان وجل شوی وو. د برید ذمہواری د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان منلی و چې دا وخت د فوز په تحویل کې دی خو لا تر اوسه پر ضد کما قانوني کاروایی نه ده شوی.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کومه دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا ملی عوامي ګوند په عامو انتخاباتو کې د مبینه دانلو پر ضد د کوټې په ګډون د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې احتجاجي مظاهره کړې. دوی غوښتي چې په ټول ملک کې د بیا له سره انتخابات وکړل شي. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن او انتخاباتو ګټونکي جماعت تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي دي. نور حال د کوټې نه په دې رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر بیرغ لاندې تیر مازګر په کوټه کې یو احتجاجي لاریون راوستل شو. د لاریون برخوالو د جولای په 15 نیټه په انتخاباتو کې د درغلي تور ولګوي او څه داس شعارونه ورکول. وروسته د غلاریون د کوټ پرس کلب او مختپې و احتجاجي مظاهره کې بدل شو. په مظاهره ته په خپل وینا کې د پلانینګ او پرمختیا په خالي وزیر ډاکټر حامد خان سگزي وویل چې د انتخابات په ورځ د دې کارکونکو ته د ووټ اچولو په سمته اجازه نه ورکول شوی.
اوس پښتونخوا ملي عوامي پارټي زړه په ایمانداري درته وایي، موږ د امیدوارانو په آپس کې مقابله نه ده سره کړې. په چمن کې وچ کلک د ملیشي د عملې او زموږ د دغه جنګو د ایجنټان د اول سره سره دوه ایجنټان یې پرې وځای نه پرېښول. یا به د قومي اسمبلۍ د راځي، یا به د صوبایي اسمبلۍ دوه کتن نه پرېښول. پولینګ به وچلاوه دوه ګنټې درې ګنټې، بیا به ګرد را وایستل.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزي سیکرټري او دروف لالا زیاته کړه چې انتخابي کمیشن پر دې درغلي باندې سترګې پټې ساتلې دي.
الیکشن کمیشن کیا خبر کوي؟ وہی آپ ثبوت لائیں، آپ کو یہ ثبوت نظر نہیں آ رہے؟ او بیا د الکی د خلاصې دور رامدا پسر ورځې ټپی والی دي، پسر ورځ باندې ستا د پارٹی کارکنان و خپل دفتر ته نه دي داخل شوی.
پر دې مهال په اوسنی انتخاباتو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازنی ټاکل شوی د صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری په ټوله ملک کې د نوي انتخاباتو کولو غوښتنه وکړه.
دمک ټول پارٹیانو پرون آل پارٹیز کانفرنس وشو، هغوی مطالبه وکړه چې د نوي سره دی په ټول ملک کې نوي انتخابات وشي.
دلته خبره د یادونه وړ ده چې د پاکستان د انتخابي کمیشن له لوري څو ځله د سیاسي جماعتو د درغلي په اړه دغه تورونه رد شوي دي. په کوټه کې د انتخابي کمیشن یو لوړ رتبه مامور د نوم د نصر غندولو پر بنسټ په مشارېړو ته وویل چې د امیدوارانو پر غوښتنه باندې په ځینو خلکو کې د ووټونو د بیرته شمیرنې کار روان دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د بلوچستان عوامي پارټي د بلوچستان اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د ګوند صدر جام کمال د کاندید په توګه نومولې. همدارس د سپیکر د چوکۍ لپاره د پخوانی اعلی وزیر عبدالقدوس پیزنجو په نوم اتفاق کړی. دوی دا فیصله پرون په کوټه کې په یو غونډه کې وکړه چې تفصیلي زموږ خبريال راکوي.
د بلوچستان اسمبلی پر 50 چوکۍ باندې د عام انتخابات وروسته د بلوچستان عوامي ګوند لوري د نوښت غړو د ملاتړ ادا سوي ده. د خبره تیر شپه په کوټه کې د بلوچستان عوامي ګوند د غونډې وروسته ویب خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د ګوند مرکزی سیکرټر منظور کاکړ کړی ده. د کانفرنس خاله مخه د بلوچستان عوامي ګوند د مرکزی کمیټي په غونډه کې د بلوچستان د نوي اعلی وزیر لپاره د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال نوم په یو خلاصه سره منل شوی دی. دغه ډول د پخواني اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو نوم د بلوچستان اسمبلی د سپیکر لپاره منظور کړل شوی دی. د ګوند مرکزی سیکرټر منظور کاکړ زیاته کړه چې په صوبه کې د حکومت د جوړولو په اړه د نورو سیاسي جماعتو سره د دوی سلام مشورې روانې دي. هیله ده چې ډېر ژر به حکومت اکثریت دشکار کړی.
جان جمالی صاحب بھی ہمارے سپیکر کے حوالے سے
منظور کاکڑ وای چھ خانے اعلی وزیر جان جمالی ہم د سپیکر لپاره امیدوار و خود خپل نوم پر جمہوری تو گبر تا واغست نوڑی دا کار د گوند لپاره او د صوبے د ترقی لپاره کھڑے دی او نن ټولی پریکری پر شایسته او جمہوری تو گ سر سیوی دی. د نوڑ پوینا چھ دا وقت بلوچستان اسمبلی کی د بلوچستان عوامی پارٹی د غړو شمیر و نون ست رسیدلې دي او کوم سیاسي جماعتو چې د دوی ملاتړ اعلان کړی دي نو دا غه لوجه د جام کمال سره دا وخت د نوښت غړو ملاتړ ورسره دي. پر دې مهال د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال اول چې په صوبې کې د حکومت د جوړولو او د صوبې د ستونزو په اورولو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د پوره کومک کول لپاره چمتو دي. د ویبسټن په جواب کې جام کمال زیاته کړه چې په صوبې کې یوازې د هغه ناراضو بلوچستان سره خبرو ته تیار یو، څوک چې د پاکستان پر یووالي یقین ولري او منلو ته غاړه کښېږدي. ولې خواته په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل هم په صوبه کې د حکومت د جوړول لپاره هلې ځلې روانې ساتلې دي. د دې مقصد لپاره د تحریک انصاف ګوند مرکزي سي مشرانو سره په خپل ملاقات کې چې کومې غوښتنې یې شوې هغه منل شوې دي. د ګوند اطلاعاتو د سکرتر اغا حسن په وینا امکان دی چې نن به د دې ګوند په مرکز کې د تحریک انصاف د ملاتړ کولو اعلان په رسمي توګه سره وکړي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مومند د حلیمزو تقریبا 3000 اوسیدونکو د سکلو اوبو کې مشکلات لري. همدا شان د خوایزو او بایزو اوسیدونکو هم دا مشکل لري، خو یوازې د حلیمزو اوسیدونکو بیا د کوزو مومند او ساپونه په ټینکو کې اوبه راوړي چې د یوې ټینکې بیا د 2500 پورې ده. لسیمینه د مشال ریډیو خبریال د اوبو پاک د خلکو ستونزې بیانوي.
د محمدو په حلیمزو سیمه کې د اوبو نشوالي له وجې ځایي اوسیدونکو د کوزه محمدو او د ساپونه وبراوړي. د دغه ولس چې اوبه نه لري شمیر 3000 پورې دي. ولې د حکومت لخوا هم په دغه سیمو کې ګنداو او یوسف خیل نومي ځایونو کې باراني بندونه جوړ شوي خو بارانونه نه کیږي، نو بندونه وچ دي. اکرام خان د کوزه محمدو او د ساپونه اوبه راوړونکو یو ډرایور دی او وای
والله چې 2500 روپۍ ټریپ مړو او په جنریټر 1500 روپۍ د ټکولو سره سټې کم دي. د دې نه واخله تر دغه لنې پورې موږ پیری وړو خار کوله سیول ټریپونه وړو.
محب الله خان یو ځای اوسیدونکو دی او هغه وای چې هغه څه ګټه وټه کوي نو اوبه پرې اخلي. دی وای چې زیاتره د سیمې شتمن هم داسې شته چې د ټینکو والو له پیسې ورکړي او چې کله ټینکو والا اوبه راوړي نو بیا یې په خلکو کې خیراتي تقسیموي.
چې موږ خوصا چې کم نه بیلر چې کنده روباسو دې کې چې کم دی باز ټینکر لاړې موږ ته ومن درېدلې باز داسې چې مثال کار هغه موږ ته ودرېږي کو خوخه شي ودرېږي کو خوخه نه شي موږ ته ودرېږي نه. بس
آصف خان د پګول کال اوسیدونکو دی او د وویل چې د هغه یاد شي په هلمزو کې به هغه کروندې کولې کویان بډکو او بارانونه زیات کېدل. خدا شل 22 کال وشو چې د اوبو ستخ کته شوی دا کویان وچ شوی.
د ټماټه یا چې دی علاقه باندې د تبم مخکې ځمیدارا کوله کوبو بډېرې وي او وس ورتوار وب کمیږي لاندې دی خور کې نه دی دا د کې بو بډېرې وي د کوم په ځمیداری کوله وس ځمیدار چې کې شغه د سکولم نه ملاویږي.
د محمدو نه نو انتخاب شوی پارلماني غړی ساجد مومن هم د حلیمزو وسیدونکو دی او هم د مشکلات لري. خدای وای چې په هر شان وي په خپل سیمه کې بل ټول اول د اوبو مشکلات حل کوي.
د اوبو چې کمی مسلې دي دا ډیره غټه مسله ده، د ټول ضلع محمد مسله ده. دا غي د پارا سمال ډیم جوړول او د سیټل ایریا نه د اوبو راوستلو تنظیم، دریا کابل نه د اوبو راوستلو تنظیم، ان شاء الله دا بس مړو بی پروجیکټ دی. خیر سه پدې معنی بس کار کوم.
ولې څلور ورځې وړاندې د محمد ډیم د دورې په مقصد سرکاري چارواکو هم ویلو چې د حلیمزو سیمه د پارا هغوی هم کوشش روان کړي چې د کابل د سیند د اوبو پایپونه تر حلیمزو پورې وغځوي. د کابل سین چې په میچنۍ تیر شوی تر حلیمزو پورې فاصله 40 کیلومترونه زیاته ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي ته سارو ته ندي هر خطا بلشه.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږ دې نه شوم درته مې ډیر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خوست یو شمیر مدني فعالانو او روڼ اندو لزوانانو غوښتل چې د خپلو زده کړو، اړیکو او سوداګرۍ د پراختیا لپاره انګریزي ژبه او ټکنالوژي زده کړي. هغوی یادې غوښتنې د انګریزي او کمپیوټر له شپاړس میاشتني پروګرام نه د لسګونو ځوانانو د فارغېدو په هونډه کې وکړې. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر استادان، ځوانان، محصلان او زده کوونکي وایي په اوسنی وخت کې خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر د انګلیسي ژبې زده کړه مهمه ده. دوی زیاتوي انګلیسي اوس مهال په نړۍ کې د ټکنالوژۍ د کارونې، همدارنګه د سوداګرۍ، اړیکو او تعلیم د پرمخ بیولو ځای نیولی دی. خوستیو ځوانانو، محصلانو او استادانو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د یاد ولایت یو ښوونیز مرکز د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو د څانګو له شپاړس میاشتني پروګرام څخه د فارغانو په غونډه کې وکړې. د افغان امریکن کارنر یو تن استاد جمال ناصر اصیل زوی مشال راډیو ته وویل
د افغان امریکن کارنر څخه 200 کسان فارغ شول او دوی دلته شپاړس میاشتې زده کړه وکړلې. ټوټل څلور سیمستره وو. انګلیسي ژبه نن سبا خورا مهمه ده. که تاسو وګورئ نن سبا انګلیسي د انټرنیټ ژبه ده، بزنس ژبه ده، تعلیم ژبه ده. که چیرې موږ غواړو چې یو هدف ته ځان ورسو باید انګلیسي ژبه مو زده وي. انګلیسي ډېره مهمه ژبه ده.
د یادې برنامې درې تنه فارغان هم وایي چې اوس کولی شي د انګلیسي ژبې څخه استفاده د معاصر او کاریدونکو ټکنالوژي، همدارنګه د رادیو او تلویزیون له خبرونو او معلوماتو استفاده وکړي.
نو مینو جان بدلون دی. اوس مهال د افغان امریکن کانر څخه فارغ شوم په عالی درجه. اوس کولای شم د ټکنالوژي، اخبار، تلویزیون او همدارنګ د میډیا څخه هم استفاده وکړم.
نو می اجازه احمد وکیت ده چې انګلیسي یو مهمه ژبه ده، نړیواله ژبه ده او زیاته کاریدونکو ده. په هر دګر هر پیل د ژوند کې ډیره کاریدونکو ژبه ده.
نو می فضل الرحمن ده. انګلیسي ته ډیره اړتیا درکېږي. لکه چې کچیرته موږ ګورو په هر ځای کې، ویب سایټ کې موږ معلومات لټو، په ګوګل کې موږ معلومات لټو، نو اکثریت معلومات چې دی په انګلیسي پیدا کیږي. نو زیات ارتل دل کېږي دی و مسل د پوره دی و شاګرد د پوره انګلیسي ته ډیر ضرورت دی.
د انګلیسي ژبه او کمپیوټر لیاده دورې څخه د فارغینو غونډې ته د ځوانانو یو شمېر والدین هم ورغلي ول. مدني فعال صاحب منګل ول
اوس ډیر خلک کوشش کوي چې انګلیش ته، کمپیوټر ته خپل ځوانان بچي ورکړي. زه خپل یو سفر ملرو چې څنګه سر روغ مخبل زمان ته وي چې په شپږم میاشت کې زه کمپیوټر انګلیش ته نغولم. دوی خپل ژبه لرو چې پښتو او پارسي، خو په څنګه چې مکبل ژبه زده کو نو دا مکته دوا کسه شو که په څنګه بل زده کو درې کسه شو.
بلخوا د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په ټوله کې هغه ښوونیز مرکزونه چې د انګلیسي، کمپیوټر او ساينسي علومو په برخه کې ځوانان روزي د ښوونیز بهیر په پرمختیا کې اغیزمن بولي. خاغره روخان زیاتوي په یاد ولرئ چې ټول خصوصي ښوونیز کورسونه او مرکزونه باید د پوهنې له ریاست سره رسمي ثبت او راجستر او له فعالیتونو څخه په دوامداره ډول اساسي نظارت وشي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو ځل بیا د شاهین بنیری نوورو.
سلام شه دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د رڼو او شفاف انتخاباتو د سارې ادارې فافین په یو تازه راپور کې ویلي د ځل په عامو انتخاباتو کې 14,00,000 ووټونه مسترد شوي چې د 2014 کال د انتخاباتو په مقابله کې شاوخوا 10% زیات دي. دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شویو رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنې کړې دي او په دې کې د ځینو غوښتنې الیکشن کمیشن منلې هم دي. متحدہ اپوزیشن د اگست په اتمه او نهمه نیټه په انتخاباتو کې د مبینه درغلې پر ضد د انتخاباتي کمیشن د مرکزی او صوبایي دفترونو مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د متحدہ اپوزیشن لخوا د 14 کسیزې کاري کمیټې په غونډه کې وشوه. دوی دا پریکړه هم وکړه چې مسلم لیگ نواز به د وزیر اعظم، پیپلز ګوند د قومي اسمبلی د سپیکر او متحدہ مجلس عمل به د مرستیال سپیکر د چوکۍ لپاره په پارلمان کې د خپلو کاندیدانو نومونه وړاندې کوي. نگران وزیر اعظم ناصر الملک د گلگت بلتستان په چلاس کې په سکولونو بریدونه غندلي او په برید کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایۍ حکم ورکړی دی. د جمعې په شپه د خیبر پختونخوا کوهستان سره په پوله د گلگت په دیامیر ضلع کې ناپیژندل شوو کسانو 2 سکولونه سیزلي وو. د شمالي وزیرستان نام منتخب شوی غړیو محسن داول او د شمالي وزیرستان نام منتخب شوی غړی محسن داول او د جنوبي وزیرستان نام منتخب شوی غړی علي وزیر د حکومت غوښتنه کړې ده چې د پخوانی او قبایلی سیمو انتظام دي د پوس پر ځای ولسی انتظامیه ته وسپارل شي. په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهره چان لارو کوڅو ته راوتي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی دی. او ملګرو ملتونو د روسیې هغه ادعا منلې چې د ملګرو ملتونو 1637 شپږ کاله وروستو د شام او د اسرائیل د قبضې لاندې د ګولان غرونو ترمنځ سیمې ته راستانه شوي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده، شاهین بنیری او تکنیکی همکار ساک امیری د نه پیوزه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ځان خیال ساتئ. د الله پامان.